دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو پر فاټا سربیره د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. سیمې او نړۍ ته مو هم ځای ورکړي او ورسره مو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې خبرونه واوروي.
لمړی د خبرونو سر ټکی. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو درنه کوونکو څخه 5000 کسان نیولې دي. د جنوبي وزیرستان سلیمان خېلو قومي مشرانو د اف سي آر قانون لاندې د دوی د نیول شوو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې او امریکا افغان هوایي ځواکونو ته څلور نور جنگي جوازونه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډي چوک خالي کړي. په داسې حال کې چې پرون چارواکو ویلي وو له دغه درنه کوونکو څخه 5000 کسان نیولې دي، چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبر اعلان وویل.
ڈی چوک میں جو احتجاج کے نام پر
ڈی چوک کے چھ د احتجاج پنامہ خلق راٹول شو دی پو دوی کی زنوی سرکاری مالونو تا نقصان رسول او سرکاری چارواکی زخمی کړی دی. لا ہم دے قبلہ پی قانونی کاروائی شو او گنی نیول شو دی. موږ نور ویڈیوی ثبوتونه هم لرو پو گډوډو کی ککل ټول خلق به نیول کیږي،
گرفتار کیا جائے گا.
ممتاز قادری نزدې یوه نیمه میاشت وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتې څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خولې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت یې تر شپېتو ډېر هغه کسان ورپرېږدي چې په اجتماعي ذمواری کې یې نیولي دي. پرون ماښام په ډېره اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس په مهال یو ملک محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان ورپرې نه دي، دوی به پراخه مظاهره وکړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، راباندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی هریا ده. مجبور یو موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کینو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د اف سی آر تر قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیتی کارونو ادارې اف ډی اے د څو تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. پرون میرامشاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامي څخه غوښتنه وکړه چې بې کوره خلک دې زر خپلو سیمو ته واستوي او ځوانانو ته دې کارونه پیدا کړي. برخوال وویل چې حکومتي چارواکي دې د شمالي وزیرستان ځوانانو لپاره د تعلیم سهولت او کاروبار برابرولو وعده هم پوره کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوځي چارواکو سره به پر دغه مسله خبرې کوي. د پاکستانی پوځ او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبر اعلان ته وښوده چې د دوی د دا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیو کې بلوچستان کې نیول شوی دی. په ویډیو کې د کلبوشن یادو په نامه دا سړی وایي چې د هندي پوځ افسر او بلوچستان کې د ناآرامۍ په جوړولو کې ککړ دی. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت په پرونۍ خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. په کورمه کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ تېره ورځ نښته شوې ده چې په کې امنیتي او انتظامي چارواکو تر مخه کوم زیان نه دی اوښتی. یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې دا نښته د خرلچي په بولبکي په بولکي ټاک کې شوې ده او د وسلوالو برید یې ناکام کړی دی. بلخوا د دغه او برید زموري تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ډلې کمانډر مقبول داوړ د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لاري مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یوه اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو په مهال راغورځېدلې ده. د پینټاګان یو وین پیټر کوک پرون ویل پایلټ ځان له الوتکې ویستلی او روغتیایي کارکوونکي حالت څاري. امریکا څلور نور جنگي لوتګي د افغانستان هوایي ځواکون ته ورکړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت پروند سه شنبې پرسه په خبر پڼه کې ویل چې دغه څلور نه هیڅ ډول جنگي لوتګي با پروانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لانور قوي د دفاع وزارت په وینا د دغه شلو امریکایي لوتګو برخه ده چې څلور مخکې افغانستان ته ورکړل شوی او پاتې نور به تر 2013 کال پورې کابل ته وسپارل شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتیدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پینټاګان یوه ویاند د پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د خپرولو سبب شوی نه دی، خو زیاته کړې ده چې دا کار یې د امریکایي کورنیو د امنیت په خاطر کړی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش ډلې په خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیې کې امنیتی اندېښنې ډېرې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس یا ای پی ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پلمیرا کې تر دوو ورځو کار وروسته دمشق ته ورسون شوی دی. دا کار د مارچ په 18 د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه تر دریو هفتو له سختې جګړې وروسته ونیوه. او نن د هندوستان په دیلی کې د کرکټ شل اوریز سیالیو نړیوال کپ لومړی سیم فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلیږي. د دې لوبو دوهم سیم فائنل کې به سبا هندوستان او ویسټ انډیز مقابله کوي. او دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بای او د موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیو 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپیو 60 پیسې او په 1.5 روپیو 90 پیسې. یو یورو په 1.3 روپیو 60 پیسې خرڅل کیږي او په 1.3 روپیو 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیو 95 پیسې او په 28 روپیو. یو درهم په 28 روپیو 60 پیسې او په 28 روپیو 50 پیسې. افغانۍ په یو روپیو 55 پیسې او په یو روپیو 55 پیسې او په یو پاکستانی روپیو 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیو 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، بنو کې 11 او 12 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ مذاکرات روان دي، د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر په احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. د سوری وزیرستان توی خلص سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي.
دا په اف سی آر کې له موږ سره زیاتای ده، له موږ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ 15 کسان نیولې دي.
په امیرامشاه کې پولیټیکل نظامي د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظامي مخې ته یو شمېر غوښتنې کښېښودې.
دوامې دا خواهش دی دا خلته
په قبلی سیمه مند ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان لخوا د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی دی.
یو سوال لا چې ګینه کم سیزو دلته کې د انټي سټیټ وی یا د ریاست مخالف وی نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو .com. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته پر احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي کني حکومت به سر لننه په زور وباسي. چودري نثار علي خان تیر ماښام په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته د وینا پر مهال احتجاجانو ته د ویش په مهلت ورکړ چې ځای پریږدي او خپل کورونو ته لاړ شي. خو نن د حکومت او احتجاجانو ترمنځ خبري اترې روانې دي. د یکشنبه په ورځ د سنی تحریک تر مشرۍ لاندې د مذهبي ګوندونو زرګونو کسانو لاریون له راولپنډي څخه اسلام آباد ته داخل شو او میټرو سټیشن ته اور واچوي او دانیو ته زیان ورسوي. د دې هرڅه پاړه نور حال د مشال اډیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا ده ک اسلام آباد کې د نور کونکي مذهبي تنظیمونو سره خبرې تر سره ونه رسیدي. نن به د میډیا په مخ کې اپریشن کیږي او ډی چوک به د دوی نه خالی کیږي. د راپورونو تر مخه چې نن د حساس علاقې یا ریډ زون سکیورټي سخت کړی شوی ده او ولسه د داخلي اجازه نشته. تیر شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر وینا و چې د نور کونکي کسانو سره تر اوسه پورې مذاکرات نه دي شوي او نه به کیږي، خو صرف د کراچۍ نه راغلي ځینې مشران سره د انتظامی خبرې شوي دي. دوه ویل هغه مشران د ټول لپاره محترم دي او اغه دا معاملې په پورم نتوګه هواره بل غواړي. دهنه کې ګډون کوونکو خلاف اپریشن کې د ځنکار اخیستو په اړه د چودري نثار وینا وه چې د حکومت پوره کوشش دی چې ټول معاملات بغیر د تشدد نه هوار شي. د دې په وینا چې اپریشن کولو کې څه مشکل نشته، خو د دې حکم ورکولو نه مخکې هلته موجود د بیګونا کسانو ورته خیال دی کم چې د ناموس رسالت په نوم راوستي شوی دي.
ما ته د دې خبرې اطمینان دی چې موږ اخیرنی حد پورې کوشش کوو چې د چهارشنبه په ورځ په هر صورت کې ډی چوک به خالی کوو او د هغې نه پس د دې پلټنې به هم کوو او راتلونکي کې دا هم یقیني جوړول دي چې یوه ډله هم زموږ سرخار داسې ونه نیسي چې په نړۍ کې د پاکستان سپکاوی ونه شي.
چودري نثار په وینا چې د اپریشن په صورت کې د حکومت یو اهلکار سره به هم وسله نه وي. د دا هم اویل چې قانون لاس کې اخیستونکو خلاف به کاروایی کیږي او چا چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو دغې ویډیوګانې حکومت سره محفوظ دي. داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته اویل چې راتلونکي له به دا خبره یقیني جوړول کیږي چې داسې بیا
آپریشن سے میں یہ بھی واضح کر دوں اور ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں جب بھی آپریشن ہوا ہے
د اپریشن په اړه زتا سو ته واضح کړم او دا خبره بیا کوم چې کله هم اپریشن شوه دی ما لیکل شوی حکمنامه جاری کړی دی چې د امنیتی ځواک یو تن سره به هم وصله نه وي، وړو کې وصله به هم ور سره نه وي، افسران نو سره به هم وصله نه وي او کوشش پکېږي چې په اسانۍ موږ د خلک د غیر قانوني اقدام نه ودرو او ډی چوک تر نه خالی کړو.
اقدام سے باز رکھے اور ڈی چوک اسے صاف کریں.
واضح دی چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د پنجاب سوې پخوانی گورنر وجود کی د ممتاز قادری د حامیانو درنا د تیر اتوار د ورځې راسه جاری ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه
په دوو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درینمو بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زه د اسلام آباد پر لور بیا هم د پاکستانی پوځ لخوا په بلوچستان کې نیول سوی د هند بمبینا جاسوس کلبوشن یا دیف اعتراف کړی چې د هند د بحری پوځ افسر دی او د هیواد له استخباراتي ادارې سره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پوځ ویاند او د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د یا دیف ویډیوي بیان خبریالانو ته واوروي. بلخوا د هند حکومت ویلي چې کلبوشن یادیو د پوز بر حال افسر نه دی او له هندي حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
د ایس پی آر وی ان لیفټنر جنرل اسیم باجوا پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید سره په مشترکه پریس کانفرنس کې اویل چې کلبشن یادیو گوادر کې د چینایي انجینرانو په هوټل په میچ اودنې په مهران ایئر بیس حمله او د کراچۍ د پولیس افسر په چودري اسلم باندې د حمله منصوبه بندي په حق لورته معلومات وو. د اویل چې د هند استخباراتي ایجنسی را د جاسوس نه په پلټنو کې راتلونکي په اړه دا معلومه شوه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پس منظر کې د گوادر بندرګاهي هدف
تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے
دی وای د هند استخباراتي ادارې د جاسوس نه په پلټنو کې دا ثابت شوه چې د درا افسر وو او د رايو نت ورک پاکستان کې موجود دی او په خاص توګه دوی چې بلوچستان کې کوم محلو سره په اړه وای او کوم خلکو سره دی ملاوي دي نو د رايو نت ورک شته او دوی پاکستان کې مداخلت کولو چې کله دی ونیول شو نو د سره د امریکای ایران او د پاکستان پیسې وا او سره د پاکستان نقشې وي او په خاص توګه ځان له د بلوچستان واضح نقشې هم وي
بلوچستان کې ټوله بلون اپ نقشې به ته
لیفټننت جنرال اسیم باجوا خپل خبرو کې زیاته کړه چې د ریاستي ترهګری د دین غټ ثبوت نشي ملاوي دي د ایس پی ار د بیان په وینا د هند استخباراتي ادارې پاکستان کې د مداخلت په اړه معاملہ د ایران ولسمشر سره هم شریکه کړی شی و د ایس پی ار لخوا جاری شوی په ویډیوي بیان کې د هند جاسوس کلبشن یادې وای کال 2013 کې د رااله پار کار شروع کړی وو تدا په وینا دراد افسر پتوګه مې په بلوچستان او کراچۍ کې کاروایانی کولې او کراچۍ کې د امن او امان صورتحال مې خرابولو ما په بنیادی توګه درا جوائنټ سیکرټری انیل کومار گپتا ماته هیت کار کولو او ما د انیل کومار گپتا لپاره پاکستان کې موجوده رابطو او په خاص توګه بلوچ سټوډنټ اورګنایزیشن سره کار وو د دې علاوه زما مقصد بلوچ بلتون خو سره مسلسل رابطه ساتل وو او دغه په اشتراک کاروایانی کول وو د پاکستان پولیس مدبوعاتو د څنګه ویان په وینا چې کلبشن د ایران د لارې د روانې میاشت په وړومبۍ هفته کې نیول شوی وو واضح دی د هند حکومت د کلبشن یادیف په اړه وینا وه چې کلبشن یادیف د هند سمندري پوځ حاضر سرویس افسر نه دی بلکې پخوانی افسر دی او د هند حکومت سره هیڅ تعلق نشته
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چړشمبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د قبایلی سیمو فاټا پرلور د سویلی وزیرستان توی خوله سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي دغه قبایلیانو تیر مخسن په ډیر اسماعیل خان کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال ول چې د فاټا د پرمختیایي ادارې چارواکي چې لکومې سیمې او خاورې تشتول سوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري نو پولیټیکل انتظامیه د پر دوی د اف سی آر هربې نه استعمالوي په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي
دغو مشرانو ملکانو غورا وکړله چې که انتظامیه لاس ورتم نه که بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی په دغه موکې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده
موږ مجبورن راوتلو یو سلیمان خیل کومې ناجایز نیولې دا د اف ډي آی اهلکاران چې غواړي دا د سلیمان خیل علاقه نه د پولیټیکل کې خپل رپورټ ته په نامه د سرو پلو باندې ټول دنیا ته پته ده دا سلیمان خیل علاقه نه دا په اف سی آر کې له موږ سره زیاتی ده
یو بل ملک محمد اعظم خان وویل
موږ غریب قوم یو یو ډیر عجز قوم سلیمان خیل دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې د لارې بندې کړې د را باندې په کورو کې مریضان پراته دي څوک یوې بلې خواته نشي وتای اوس تقریبا دوه شپېته کسان دي موږ په جیلو کې پراته دي مشران کې دي کسیران کې دي ټول په جیلو کې دي پولیټیکلي دا تصدیق وکړو چې دا خاوره د وطانی ده سور پولې لیکلې ده په کیس کې دا سور پول د وطانی خاوره ده د وطانی هریا ده مجبور موږ به مخته منډې وګولا گورنر هاوس مخته کې نو لا بل احتجاج کو موږ امن پسند قوم یو امن غواړو موږ
ملک فیروز خان زیات تکړه
سراسر لمو سره زیاتې ده د 40 اف سی آر کې دنینه د 40 اف سی آر خلاف ورزه ده علاقې بل شه ده لاګو کوي په سیمه خیل باندې ناجایز ده د مو په حال باندې د رحم وکي موږ دې نه تنګي موږ دا کار نه کړای په یو صورت موږ نه کړای مخته ورځي ګولکاس او توي پر روډ باندې کرپل کې ادلې و خوراکي مواد هم نه را پیښ خو خوراکي مواد هم بندو خلکو په تک او راتک باندې بندې وکستړي یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل قبایلیانو د غاغښتنې او ګوتنیوکې مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته ورمخشه کړې هغه څه ځواب وکړ واروي ځنې
دا د مو فرض دی چې زه د پولیټیکل سره د دې په اړه خبره وکړم چې ته د سلیمان خیل د دمتونې سره د اگر کا د تو د ذمہ داری چې تو کوم تاسو ورچاوي خو بیا سات انداز خلایي خلاص شي تاسو نه چوش لوم د دای سره وسیږي چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخت
یاد د وی چې د کابلانو د ترکتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي دروانه میاشتې په لاسم نه ټه د توي خلا تحصیل سور پال د سیمنا تشتاولی شوی دی چې کوم لا تر اوسه پر را خوشی کړی شوی نه دی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور تیر ورځ په میرامشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د کډوالو د بیا ستنېدو او د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخ ته یو شمېر غوښتنې هم کړې شوې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیرمین ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ تا یو شمیر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې خو د می د ټوله آی ډی پی دوامه دا خواهش ته داخل تا دزا انټری غاو کو واپس کو چې می نه مطمئن شي د می د افغانستان کې چې کیم آی ډی پی دی ټول کمانډر سره کوي یا جنرال صاحب سره تو میټینګ وی چې د می داخل په ایزه طریقه سره د روسی په یونیورسيټي کې میشکیم ورګی دی پاته نن تاسو لوی تکلیف دی یو غوډه نو شته پیسینا دینې چې برداشت کولای کیمه انجوز یا باندې څه چار کو یا دلته وزیرستان ته دا د څه پران منیستر می سره بقایدا لیټر پر ته دا ودا کړی و چې 80% لو خلک دی دا د وزیرستان په انجوز کې چار کو اته مفتا خلک چې بیروزګار دی ګرځي چې تونه سمره دا کې شي چې دا خلک په انجوز کې برتی شي مشته په خپل ټیم چې کیمه ری په وزیر اعظم پکې ځای کیمه لانی کړی 12000 روپے دا د خلک په ټیم نه راځي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی ا تجارتیونی چې میش د افغانستان نه کاروبار کړو نن میش هغه تجارتیونه د نړۍ کیمه کاروبارې په میش باندې قرضې دي ا قرضې بهر به کاروبار میش نشي پرې کولای. چې په آرمی سٹاف سره تو ملاقات کې دین قاعده د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه یو سوال کجی چې میش ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا کده افغانستان سره وي کده لاهور سره وي کده پېښور سره چې کاروبار یې مشتبال شي.
شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه محل جرګه ته خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقه یو خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکا هسه باکړي.
تمام کتلې چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې نشوراتلې صرف او صرف د اعتماد فضا د وجنه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوستو سوسو ځل نه راوستو دلته پریس کیمرو سره راتلل امپوسیبل خبره و مګر دا شیزونه ټیکولم غواړي دا شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکيږي کما پرزا د سرکار مشينري چې فعال نه ده هغه پرزا د بدل کړی شي نور ډېرې مسلې وي د تګ را تک د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو سبا روانې ما جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کم کوم چې د نارت وزیرستان دا مسائل دی کې به د دې مرزه د دې په طبیعت د دې پر رائے په مطابق باندې تل پکار دي سکه چې سبا الټیمیټلی دا دې د پاره مونږ کو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشران او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسې لپاره به انتظامیه خپل هڅې جاری ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه هم د ملاتړ غوښتنه وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په قبالی سیمو کې پاتېږو. په مومند ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان لخوا د بیړنیو حالات سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې په قدرتي آفتونو کې په سم دستي توګه خدمت کول دي. د دغه ډلې 25 غړي دي چې ټول د پندیالۍ سیمې اوسیدونکي دي. دغه ټیم غړي وایي چې د هغوی لپاره په آفتونو کې له بهر څوک نه راځي، نو همدا وجه ده چې خپل خدمت په خپله کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا په ګرد قبایلی سیمه کې اولنۍ ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر لوینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علی خان وای زاهد جان هم دو یاد تیم غړی دی او هغه وای چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي، ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرسته لبا بهر نه څوک هم ناراضي، نو په خپل دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
ان شاء الله چې موږ همدغه جذبه دي، ان شاء الله چې موږ خو هم د پارس خدمت وکړو، چې زه ولنټیر به کار کوو چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چار ځای کې خدمت مقامي لاس کې کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړي.
په 2010 کې که تاسو وګورئ چې کوم غټ آفت راغلی و کې په موندي جنسې کې تاثیر پندلای کې پاغه کې 270 کورونه چې کوم هغه فل وران شوی، هغه خلکو ته شیلټر ورکړي وي، سمبانم ورکړو، ورسره د خوراک سامان ورکړو، وړي وړو دا چیزونه ورکړو. 2015 کې چې کوم زلزلہ راغلی و هغه کې د ټولو نه زیات شوی نقصان شوی، هغه په پندلای کې یو سل شپږ کورونه صرف په پندلای کې خراب شوی. په باغی کې کوم زمونږ خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمیر له 300 زیات دی چې زیاتره پکې د پندلای تحصیل رضاکار شامل دي، او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې ټولو زیاته پندیالۍ سیمه زپل شوی، نو ولس یې غواړي چې د افتونو په وخت د زپل شوی خدمت وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. له مومند ایجنسی څخه اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا او فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوی قانون مخالفت کړي او ویلي دي چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. دا غوښتنه تیر ورځ په پېښور کې تر لسو زیاتو مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال زلاند یوسف زیرا کوي.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې را روانو نږدور وځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د عملي کولو لپاره په قومي سملای کې وړاندې کوي چې تر مخه به په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوې قانون مخالفت نه کوي، خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چکم این جی اوز دی هغه د یو نه یو لا لاندې رجسٹرډ دی، دغه رپورٹنگ تم هغه قانوني ضرورت موجود دی، مانیټرنګ میکانیزم موجود شته، وای ان پلیس نه دی. هغه باندې حکومت چکم دی، د حکومت هم کمزوریاں دی، د این جی اوز هم کمزوریاں دی، او کدا چې کوم رجسٹریشن اتھارټیز وګورونو هغه سره نس ډیټا بیس ته نو ورته پته لګی چې چا رپورٹ راکړی دی، نو ورته لګی چې چا رپورٹ نه دی راکړی، او کم فنڈز چې راځي او په کم مت کې خرچ کیږي، دغه متعلق حکومت څخه خپل رپورٹ چکم دی نو هغه نه تیارې. نو دوه طرف ته چکم دی نو ګیپس موجود دی.
د قبایلی سیمو د بشری حقوقو د کمیشن چیرمین زریلی خان افریدی وای چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو، او د نوي قانون سره به په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو تحریک نور هم زیانمن شي.
همو د فاټا خپل یو این جی او چې هغه کیمپ نوم ده، آی کې هم دلته په صوبا کیمپ په باندې دا په فاټا کیمپ پیدا او په پنجاب کې باقی. نو مو دا یو کوېسچن دا یو سوال لا چې ګینه کم سیزه دلته کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالف وی، نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
فارن کنټریبیوشن بل 2015 باندې د پارلمان د منځورې وروسته د نوې قانون په توګه عملی شي. د نوې قانون کې به غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتل کیږي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه
ته یې څو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سوی. بشیر ګواش به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علی خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړ ته تر ننه پورې وخت ورکړل چې د ښار ډی چوک خالی کړي. ممتاز قادری نږدې ونی ممیش وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پنځه شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتۍ څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومی مشران وای حکومت دې تر شپېته هغه کسان ورکړي دي چې په اجتماعي ذمهوارۍ کې نیولې دي. پرون میرامشاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامیې څخه غوښتنې وکړې چې بېکوره خلک د زرخ پولیسیمو ته واستوي او ځوانانو ته د کارونو د پیدا کولو ترڅنګ د تعلیم سهولتونه هم برابر کړي. د پاکستانی پوځ او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبرلان ته وښوده چې دوی د دا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیې کې بلوچستان کې نیول شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په پرونی خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې ده. ویلي دي چې د غسړې د هندي حکومت په ساجتو پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نو ورغله. امریکا څلور نوې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور A9 ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکې ډیپلوماټانو پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. او د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماینپاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړی وو.
دا مهم خبرونه لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدي چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس وار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستې دي. راځي چورته غواړم.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولای شي. ورسپانه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري پیښې رامخه ته کیږي. خو د ترهګري له وجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوی دی نو هغه پاکستان دی. ځکه چې د ترهګري له وجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلی دی. ورسپاڼه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغې صحیح عمل درآمد ونه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم به په جنوبي پنجاب، سند او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید ورستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمیر کسان هم نیولې شوی دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې ملک د ایوې اوږدې مودې راهیسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې له وجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک د امن یقیني کړی شي، بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د فاټا اصلاحاتو کمیټه په دوره لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کمیټه د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
دسیم حالات او د نړۍ مطبوعات.
واسطی جرنال رسپانې د لاهور د ځانمرګي برید په اړه لیکنه خپره کړې چې که څه هم په پاکستان کې د سایانو شمیر له وړاندې څخه ډیر کم سوی، خو بیا هم له طالبانو نه خلاصیږي او پر دوی باندې بریدونه کیږي. بلخوا انډیپینډنټ رسپانې لیکي چې په 2012 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د څارنې ذمواري کوم تن ته سپارلې وه، هغه په میلیونونو ډالر له زیان څخه بچ کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي، خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وجنیې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګي برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړه شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورسپانه لیکي چې دغه ډول پیښې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیښو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بېرحمۍ وجني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وجنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورسپانه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جون سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکي مقرر کړو چې تر دې دمه یې 909 ملیون ډالرو د زیان مخه ونیوله او خواوشا 100 کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یادې ورسپانې ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړي، خو نوموړی په افسوس سره وایي چې دغو کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډیر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډیر ګران شوي، خو نوموړی وایي چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی، البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ترکیه اروپای هیوادونو ته لغیر قانوني لارو د کډوالو او پناهغښتونکو د تلو د مخنیوي د اقدامات په ترڅ کې د شاوخوا شلو قاچاقکړونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. انقره لاروپای ټولنې سره د سوي تړون لمخې مکلفه ده چې خپل خاوري یونان او نورو اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژې د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د 3 میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقکړونکي د ترکیې، سوریه او عراق اتباع ښودل شوي او ګمان کېږي چې د ایژې د سمندرګي په اوبو کې د ترکیې له سواحلو به یې خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقکړونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقکړونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقکړونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نغدې پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناهغښتونکو چې هڅې کوله د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کیږي تیر 2015 میلادي کال یو میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د غستونځ په هواري کې له ترکیې مرسته وغوړي. د هغه تړون له مخې چې د روانې میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کیږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. فارم پالیسی مجلالی کې په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشری انتخابات سره کېږي، په سعودي عرب کې خلک د یاد ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. مقاله لیکي په سعودي عرب کې زیاتره خلک دا ګڼي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د سعودي عرب زیات پلوي نشکاري، خو کېدای شي چې د ډیموکراتیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د سعودي عرب لپاره پیاوړې ترجیح وي. د لیکنې نوري برخې درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډیر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروستو د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی و چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنه کړي ده چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروستو د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیز او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره هم اشارتن کړې ده چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو او په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسله والی ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې په سلګونه پلویان یې نیولي دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر و چې د امریکا د ډیموکریټ ګوند پر تله ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپلې ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړې دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهورې لیکوالې په خپلې ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاد لیکواله یوه ښځه ده نو ځکه یې د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فارن پالیسی مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړې ترجیح وي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې که څه هم له پاکستان سره مینه لرونکي دا نه مني چې هیواد یې د ترهګرۍ د پیښو په مخنیوي کې پات راغلی، خو کله چې د دغه هیواد هغه واکمنو ته وکتل سي چې په هیواد کې دننه ترهګرۍ غندي او له پولو بهر یې ترهګرۍ ته هڅوي، نو همدا دوه مخیتوب دی چې له پاکستانه دا مهال یو قصابخانه جوړه کړې ده. د دغه مقالې مهم ټکي له مجید بابر اورو.
فائنانشل ٹائم ورځپاڼه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي چې لاهور د پاکستان د زیګون خار دی، چرته چې د کال 1947 د مارچ د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان جوړولو قرارداد وړاندې کړل شوی و. دا قرارداد د هغه وخت سیاسي ګوند مسلم لیگ وړاندې کړی و چې پکې د یو داسې هیواد غوښتنه شوې وه چېرته چې د اوسیدونکو خلکو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو ضمانت ورکول کیږي. بیا د دغه هیواد پاکستان پایین کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو د مذهبي، سیاسي، کلتوري او سماجی حقوقونه به خوندي ساتل کیږي. خو د سیړونکو په نظر دغه هیواد په دغه برخو کې ناکامه شوی دی. د ورسپانې په خبره د تیر اتوار په ورځ د لاهور په گلشن اقبال پارک کې په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت اویا کسان ووژل شول کله چې د عیسوي ټولنې ګڼ شمېر خلکو د ایسټر رسوماتو کې برخه درلوده. په دغو وژل شوو کې ګڼ شمېر د ماشومانو او ښځو وو او یو داسې جینۍ او هلک پکې هم وو چې نوی نوی واده شوی وو. لیکواله فاطمه بټو لیکي چې د تیرو 15 کالو نه په دغه هیواد کې روان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې زموږ په لارو کوڅو کې د وینو داسې سیلابونه روان دي چې ساری یې نشته، او هغه پاکستانی وګړي چې دغه هیواد خوشاله او بغیر د طرح ژوند یې هم لیدلی دی وایي چې دا هیواد موږ په ډیرو قربانو جوړ کړی وو. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې پاکستان اوس یو ناکام ریاست دی. که څه هم هغه خلک چې دغه هیواد سره مینه لري د څېړونکو دا نظر ردوي، خو چې کله موږ د لاهور غوندې پیښې نه پس پیغلې او زلمي په وینو کې لت پت پراته وینو، نو د څېړونکو دا تبصره چې پاکستان یو ناکام ریاست دی تر ډېره حده په حقیقت مبنی ښکاري. فاطمه بټو زیاتوي چې پاکستان یو داسې نظریه خپله کړې ده چې د ملک د پولونه بهر جنګېدونکي ترهګرو سره همکاري کوي او په ملک دننه یې غندنه کوي. دا هم دغه دوه مخي ده چې د پاکستان نه یې د تیارو وطن جوړ کړی دی، او دا هیواد بیا د داسې واکمنو په لاس کې دی چې تشې خبرې کوي او جنګونه جوړوي. همدا دوه مخي ده چې دا مهال یې د پاکستان نه یوه قصابخانه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمیر نوري جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر تیر ماشا مشال رادیو ته ویل چې دا I-9 ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډیری ګټورې تمامېږي. د دې نو الوتکو او په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له شاغلي وزیر سره مرکه کړې ده. وزیر د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوپی الوتکې او هلیکوپټر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یو جوپه د A-9 الوتکو چې یا سپورتوکانو ورته وي یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیرا نوي د دې نو وروسته نور هم راځي، او موږ غواړو چې د هوایي پوز موږ غختلې شي او په خپل پښو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا لخوا څومره چې معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوي ده. دا نور تیارې به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیارې په مجموع کې څه ډول تیارې د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو د غصفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا A-9 خو بالي ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې دا ډېرې ښې الوتکې دي، موږ ته نخه ګټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشینداري نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباري هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د ښې الوتکې دي، موږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې ښه ګټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د MD-530 هلیکوپټرو یو جوپه راځي، او بیا وروسته د A-9 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې یا هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي، او نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو، دفاع وزارت سرګنده کړې وه چې ډیر ژر به د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دا شامل سي او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری، او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره، د هغه تر څنګ موږ د کاش په الوتکې خې ډېرې لرو، د فضل د خدای دی د اوسې لرو، او موږ تر نه په ډېر قوي توګه ترې نه ګټه پورته کوو. پیلوټان هم لرو، خې ډېرې مدرنې تیارې دي. د دې تر څنګ بي پیلوټ الوتکې راشي، تاسو ته معلومه ده چې بي پیلوټ الوتکې هدف ډېر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډېر کم کیږي. که چېرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پوز ځانګړې توګه د هوایي پوز لپاره ډېرې مفیدې وي او ډېرې بخې وي. نو انشاءالله په نږدې وختو کې هغه د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغو تیارو سره په مجموع کې د څومره چې تروسه پورې ترلاسه شوي دي، سږ کال یا په تیرو څو میاشتو کې د تیرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونه څومره پیاوړي سي؟
ګور د تیرو کلونو په نسبت باندې خو زه درته ویل شم چې سږ کال هوایي پوسته دومره کار شوی و چې په څو تیرو کلونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږ کال کال د هوایي پوځ لپاره ډیر ښه کال ویل شو چې په دې کې ډیر د ایم ډی 510 الوتکې د کاش په الوتکې هلیکوپټر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلي. د هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویل شم چې په سږ کال کال کې ډیر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو چې د امریکا لخوا د جنگي الوتکو د ترلاسه کولو په اړه زموږ د همکار نسیم شفق پوښتنې ځوابولې. اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ځینو وزیرانو او دولتي چارواکو پرله پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په قهر کړي دي. دوی تېر ورځ له حکومت وغوښتل چې د دغو استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. همدارنګه د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په حکومتولۍ کې پر اصلاحاتو تاکید وکړ. نور تفصیل د خان محمد سند په راپور کې واوري.
د افغان حکومت د کابینې د ځینو غړو او یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ناڅاپي استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو بیلابیل غبرګونونه راپارولي او د دې په خبره دا کار به مدیریتي تشه رامنځته کړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استعفاګانو لاملونه واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استعفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا در بین مردم افغانستان از دست
د ملی یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنی ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي، له دې سرګند کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
ځینې بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. محمد عالم ایزدیار وای د امتیاز غوښتونکو د فرمایشونو لمنلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنی شرایطو کې د حل لار نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو استعفاګانې یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي، خو لاملونه یې تر اوسه معلوم نه دي. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی له دندو استعفاوې کړي، خو جمهوري ریاست یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیسانو له دندو استعفاګانې ورکړي او د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلې او ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال ساري. ښاغلی مسلم یار وایي استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
خلکو غوښتنه همدا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي. زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مخالفت چې حکومت ولس موږ ته رسولی همدا وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولی او دوی باندې فشار وي، دوی خپل دلایل نشي ویلی حکومت ته، کولی شي تالار د مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړی د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت په شیخ زید پوهنتون کې د امریکا د نړیوالی پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته د سوداګری او بشري ځواک د نشلولو دوه کلن پروګرام پیل شو. د یادی برنامه مسولین وای چې لدې کارې هدف دادی چې لوی خو د ټولنې د اړتیاو برابر زده کوونکي ټولنې ته وړاندې کړي او بل لوري د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سنبال سي، چې دا ډول افغان پانګوال او بلابیل ادارې د بهرنیو خلکو پر ځای خپل ځوانان په کارونو وګماري. په دې نور حال د خوست د مشال اډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د شیخزاید پانتون چارواکی وایي کچیر د علمی او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصولان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي، نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبه په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخزاید پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامه مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل مشال راډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په یولسو حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یوسایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ غټ پانګوال وجود لري په خلیجی هیوادونو کې. دوی به انشاءالله راځي دلته به خپله سرمایه گذاری کوي. کله چې سرمایه گذاری کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته انشاءالله پوهنتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او نور بزنسونه دلته شروع کوي. دویمه ایډیا چې له موږ سره ده، په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په یوازې کولی شي په خلیجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د خوست شیخزاید پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وایي چې په یاد پوهنتون کې دا پلي کېدونکی پروګرام دوه برخې لري، چې یوه برخه په پوهنتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دویمه برخه هم د کار د بازار د اړتیاو برابر د محصولانو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي.
یو برخه د محصلینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې د چاغ ځایسته د منګ ورکړې د چاغې کې به کیریئر سنټر جوړیږي. دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې موږ وکولای شو چې د خصوصي سکتور د ملي مسلکي ځواک سره د روابط غښتلي کو او د ټولنې د تقاضا سره سم موږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړو. کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کوو توی ته چې دوی لپاره بالته کاری.
په ورستۍ کړنو کې په افغانستان کې بیکاری او له هیواد د پانګې د فرار مسله په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه نواب میرزا الهمنونه داسې په ګوته کوي:
بهرنیانو وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول. زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته کار کوي هغه هم 50% راول بدل. نو دې په اساس باندې خلک په خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وعده کړي وي بے باور شول، او دا بے باوري د دې لامل شو چې افغانۍ رچیټه شي او فرار وکړي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي.
د یادونه ورده پر روان کال کې یوازې شیخزاید پانتون خواوشا اتلس ځوانان له خپلو 215 فارغ کړل. خو د لوړو زده کړو فارغانو تل د رسنیو سره د کار او وظیفې نه پیدا کولو شکایت کړی دی. کتون کې هیله څرګندوي چې د سوداګرۍ او بشري ځواک د برنامه پښان د پروګرامونو د تطبیق لارې ځوانانو ته د کارموندنې چاپیریال پراخیدای شي.
او سم ساس پام دی وسندري پر لور را ګرځوم، بیا به هم خبري غړي واوري.
انتظار ولړایم سری می منګل دی د وطن تا کلا راځه پښه سنځلې دی د پټه تا کلا راځه پښه سنځلې دی انتظار ولړایم سری می منګل دی د وخص تا کلا راځه پښه سنځلې دی د لغما تا کلا راځه پښه سنځلې دی هر بشما
Hey!
دی